دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومبې با خبرونه واوري
ویان سلیمان شاه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نن د جمعې په ورځ هم ناڅاپي سیلابونه راووتل. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی نن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دفاعي ځواکونو د لغمان په ولایت کې 155 کسان له ډوبېدو نه وژغورل او د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم دوام لري. له بلې خوا د سیلابونو د راوتو له امله د سپین بولدک چمن لویه لاره هم د مسافرینو او د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. خو محلي چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن دروازه بیرته پرانستل شوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دا وخت د افغانستان د 43.4 میلیونه نفوسو له جملې نه څه د پاسه 50% خلک عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د امریکای د اټلانټیک شورا په خپل یو تازه ریپورت کې ویل دي که څه هم چې د طالبانو حکومت قدرت ته رسیدو نه مخکې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي هوډ کړو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو د حکومت په دوره کې هم د مخدره موادو تولید او کاروبار وده کړی. نوموړي شورا په خپل د تازه ریپورت کې چې نن د جمعې په ورځ د وګي په څلرمه خبر کړي ویلي دي دا ښکاري چې تر ډیره حد پورې طالبانو په دې اړه په خپل ژمنو عمل هم کړی. حکومت فرمان چې د مخدره موادو د تولیدولو او د کاروبار د پای ته رسولو په غرض د طالبانو مشر خبر کړي په سمه توګه نه تطبیقیږي. د دې ریپورت لمخې په افغانستان کې ګڼ شمېر کورنۍ له همدې لارې خپل نفقه او روزي پیدا کوي. د اټلانټیک شورا وایي چې د 2000 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ موده کې د خاشخاشو د کر زمکه درې چنده زیاته شوه. دا ریپورت وایي چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو تړون له نظامی ارغل نورسته په هغه هیواد کې د مخدره موادو کاروبار پراخ شو. د جنوبی آسیا لپاره د اټلانټیک د شورا د څنګه په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې په دغه وخت کې په محلي کچا د نشې د میتا فټامین د ارزانده ګولې او تولیدول هم پیل شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار له تاجکستان نه په زور او جبر د افغانانو د شړلو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او خبرداري ورکړې چې په اجباري ډول خپل هیواد ته د هغو افغانانو شړل چې ژوند ته خطر متوجي یو غیر قانوني عمل دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری د نړیوال خوندیتوب د چارو مسؤله میرمن الیزابت تان وای چې موږ د تاجکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو لنیولو او په زور او جبر بیرته خپل هیواد ته شړل نه لاس واخلي. نوموړي ویل چې د خلکو ته پناه ورکول د مهاجرت د نړیوال قانون اساسي برخه ده. کوم افغانان چې تاجکستان ته اوړي باید چې یوې منصفانه او مؤثرې قانوني پروسې ته لاسرسی ولري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن نن د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه وکړله چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي. نوموړي ویل چې د بشري حقوقو په ارتباط د نجونو د ښوونځو پرانستل لومړیتوب لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتو وزارت وای 30 میلیونه هغه ویب سایټونه تړلې دي چې په افغانستان کې غیر اخلاقي خبرونه کولې. د نوموړي وزارت مرستيال احمد مسعود لطیفرای په دې ارتباط د همکارۍ نه کولو لامل د امریکا د میټا په شرکت باندې چې فیسبوک کې هم برخه ده انتقاد وکړ. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی په داسې حال کې چې لویدیځو هیوادونو د یوکرین د جنگ په وجه پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه لګولي، ترکیه له روسیې سره تجارتي اړیکې پراخه کړې دي. له استانبول نه د امریکا خبریال په خپل رالیږلي ریپورت کې د سیاسي مبصرینو له قوله وای ممکن چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ترکیه کې د روان اقتصادي بحران سره د مجادلې لپاره د روسیې پر اقتصادي مرستو متکی. د یو پی آی نیوز خبري اژانس د ریپورت لمخې د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان پرون د پنځشنبه په ورځ د ټیریریزم ضد وی محکمه د قاضي په امر په ضمانت خوشې شو او په موقتی توګه د ټیریریزم په الزام په زندان کې د غوځیدو خپل ځان وژغورو. د بی بی سی نیوز د ریپورت لمخه د هند جنوبی ایالت اندرا پردیش په مرکز حیدرآباد کې د واکمن بھارتیا هندو نیشنلیست ګوند د صوبایي اسامبلی یو غړی ٹاکر راجا سنگھ چې د اسلام د پیغمبر په شان کې د سپکاوي نه ډکو د بیانونو پور کولو تورن شوی، که څه هم چې صوبایي پولیسو د یو لنډ وخت لپاره ونیو خو د محکمې د قاضي په امر په ضمانت باندې خوشی شو. د یوکرین د زاپوریژا د اټومي بټۍ د تړلو په وجه په شاوخوا سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. د یوکرین جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی د پنځشنبه په شپه په یو ویډیویي وینا کې وویل چې د اور د لګېدو له امله د دې اټومي بټۍ د برېښنا د تولیدولو دوه ریاکتورونه چې تر اوسه پورې کار کوي له فعالیت نه لوېدلي دي. د روسیې تر کنټرول لاندې ادارې سیمیز والی ایویجینی بالتسکی دغه پیښې پړه د یوکرین د پوځ پر غاړه واچوله. فکر کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو په وخت د روسیې ځواکونو د توپچي قواوو په ډزو کې د اټومي بټۍ یو لاین اور واخیست. د متحده ایالاتو د هوایي پوځ جټ الوتکو ګنشپونو توپلوونکو هلیکوپترو او توپچي ځواکونو په سوریا کې د ایران د طرفدارو ملیشو په مرکزونو باندې د دویم ځل لپاره بمباري وکړه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پنځشنبه په ماښام نا وخته ریپورت ورکړ چې امریکایي ځواکونو دا ځوابي عملیات د سوریې په شمال کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې باندې د چهارشنبه په شپه د ایران د طرفدارو ملیشو لخوا د راکټونو د شلو په ځواب کې سرته ورسول. د امریکا د مرکزی قماندانۍ یا سینټ کام په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې د شک لاندې څلور تنه ملیشا وژل شوي دي او درې اراده نقلیه وسایط هم ویجاړ شو. هندي میلیاردر ګوټام اډانی په یوه ورځ کې تقریبا یو میلیارد ډالر وګټل چې په دې حساب ورځنی عواید د دوو غټو امریکایي سرمایدارانو ایلن مسک او جیف بیزوس نه سیوا شو. د بلومبرګ خبري اژانس ریپورت لمخې د چهارشنبه په ورځ د نیوی ډیلی په ټی وی یا ان ډی ټی وی کې د خپل ونډې د ختمولو په اړه د ګوتام اډانی د اعلان نه لګرسته نوموړي 938 میلیون ډالر وګټل. اډانی د روان میلادي کال په دوران کې 950.2 میلیارد ډالر د ونډو او اسهامو د تبادلې لارې پیدا کړل. د بلومبرګ د نړۍ د 500 غټو سرمایدارانو په سرفهرست کې شامل دی. د خبرونو پای
خبرونو مد امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دغه وزارت په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 28 میلیونه څخه زیاتې غیر اخلاقي انټرنیټي پانه بند کړې دي. د معلوماتو لمخې اوس مهال 12 میلیونه خلک په دغه هیواد کې انټرنیټ ته لاسرسي لري. د خبريالانو د ملاتړ اداره هله لري چې دا ډول اقدامات څخه به خلکو ته د اطلاع رسونې چارې زیانمنې نه سي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست مولوی نجیب الله حقانی وایي چې په تیر یو کال کې د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د بل د ټیټېدو لپاره هڅې کړي په میلیونونو غیر اخلاقي انټرنیټي پانې هم تړلي دي.
نو موږ تر اوسه پورې د شبکو په توسط باندې د 28.4 میلیونه سایټونه بند کړي دي. 28.4 چونکې دا تاجران دي او دوی وخت په وخت باندې خپل بڑا بدلی. کته یو سایت باندې کې یو دغه دوی په بل باندې باندې راځي. دا تجارتي معاملہ دا مونږ مجبور یو په دغه شکل د دوی سره چلي ګو مخ روان.
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست د پنځشنبه په ورځ کابل کې دغه وزارت د یو شمېر نورو مسولینو سره یو ګډ خبري کانفرنس ویل چې د انټرنیټ د استعمال بې د تیرو کلونو پرتله نږدې نیمه ته راکمې کړې دي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي چې تر اوسه د طالبان د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د خبري او اطلاعاتي انټرنیټي سایټونو د بندېدو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د آزادو خبريالانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اقدامات په خلکو ته د اطلاع رسولو مخه ونه نیسي.
هغه څه چې د سوشل میډیا پانو او د انټرنیټي سایټونو د بندېدو پاره نشر شوې ده د ډیر یو زیات شمیره خی خو هله موداده چې دغه کړنه د هغه واقعي او د اطلاع رسونه او د خبريالي هغه اصلي بنته زیان و نه رسوي او د دې د محدودیدو لامل و نشي.
د طالبانو حکومت وایي چې د انټرنیټي جرمونو قانون مسوده یې ترتیب کړی ده. تر اوسه په افغانستان کې د فیسبوک د دوه کاروونکو د بندي کېدو خبر ورکړل شوی چې یو تل په کندهار کې د لنډې مودې وروسته بخل شوی او بل تن د هرات په ولایت کې د یو پوځي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی او لا هم په زندان کې دی. پر دغو دواړو تورو چې د فیسبوک له لارې د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلیغات کول. افغانستان کې اکثره خلک د موبایل یا ګرځنده ټلیفونونو له لارې نت کاری د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخي په دغه هیواد کې په تیر نګدي یوه نیمه لسیزه کې 50 میلیونه د موبایل یا ګرځنده ټلیفونو سیم کارتونه ویشل شوي چې اوس مهال 10 میلیونه یې پال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د موبایل ټلیفونو کارونکو څخه لس فیصد عاید له 15 میلیارد افغانۍ اوخته چې د اورم کال پرته له دوایدو په ټوله غول کې د پاموړ زیاتوالی ښيي. د مخابراتي خدماتو د ادارې اترا مرستیل موتی نجم الدین ملاخیل وایي چې اوس مهال افغانستان کې لاس مې نه خلک انټرنیټي خدماتونو ته لاسرسي لري.
2G موبایل انټرنیټ کاروونکي 2.3 میلیونه دي. 3G موبایل انټرنیټ استعمالوونکي 15.4 میلیونه. 4G موبایل انټرنیټ استعمالوونکي کاروونکي ګټه اخیستونکي 1.2 میلیونه او د انټرنیټي خدماتو د شرکتونو ISP ثابت انټرنیټ د دې استعمالوونکي 2.4 میلیونه دي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیل احمد مسعود لطیف خبر اعلان ته ویل چې د میټا شرکت سره چې فیسبوک برخه ده اړیکی په تیر یو کال کې کمی شوې دي.
اونا می بهانه بر اساس شناخته له کس مطرح میکنه.
خاغلی لطیف ویل هغه د رسمیت پیژندلو بهانه مطرح کوي چې د عبد الله مل د مخه چې مونږ پیجونه پری پای کول مثلا کچيري په خپل اکاونټ غیر فعال کړي زموږ سایبر سکیورټي د فیسبوک سره په ارتباط کې دا مسایل پر مخ وړل او هغه د همکاري نه لري. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ویل چې د مختلفو ګورنډیو هیوادو څخه انټرنیټ اخلي ترڅو د انټرنیټ په برخه کې پر یو هیواد باندې اتکا کم کړي. دغه وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې وزره شپک سوو دوه مخابراتي سيټونه پال دي او اوسه کې چې هغه سي بو ته مخابراتي خدماتونه وغځول شي چې تر اوسه لا هلته مخابراتي شبکو خپل پالیتونه نه دي رسولي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څرنې، د پیښو کره کتنه او شاوره څرنې، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. طالبان تر خپل واکمن لاندې سیمې باندې د بې پیلوټ الوتکو ګرځېدو اندیشمن کړی دی. وایي موندنه یې شي چې دغه الوتکې په امریکا پورې اړه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې حق له د امریکایي چارواکو سره په خبرو بوختې او وړاندیزې دادی چې کستون زیوی په مستقیم ډول دی د دوی سره شریک کړي. خود امنیتی چارو د شنونکو په نظر نړیوال په ځانګړي ډول د امریکا په څیر هیوادونه د خپلو امنیتی اندیشنو پر بنسټ د خپلو بې پیلوټه الوتکو فعالیتونه توجیه کولای شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پنځمه پورز په یو خبری کانفرنس کې ومنله چې بهرنۍ بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان پر ځینو سیمو کې لیدل کیږي او موندنه ښیي چې امریکا پورې تړلې دي. مجاهد دا چاره په خپل حریم تیرای وباله او د پایتر رسیدو په مخه د امریکایي چارواکو سره د مخامخ خبرو یادونه وکړه.
د بی پلوټ الوتکو ګرځیدل څه کله کله کیږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ په ځا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایان سره په لوړه ساتم تر بحث لاندې نیول سوي دي. دوی سره د لیدو کتو په احترام کې هم او انتقادونه هم سوي او موږ دوی دا تجاوز بولو سي. لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ په فضا باندې دوی تیرای کوي. دا باید متوقف سی او غستون د سل دینه هي نه دی کوم تشویشونه دی غدي اسلامي امارت سره شریک سی سی موږ په مزکه کې دی اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو.
طالبان په داسې حال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر فعالیت نیوکه کوي چې د 3 جولای میاشتې په دیشمه یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د کابل په زړه کې یو کور پناخ کړ او د رواني اگست میاشتې په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په یاد بریت کې د القاعده ډلې مشر الزویری وژلای دی. طالبانو چې د دوهې د تړون لمخې د القاعده ډلې سره د پریکون ژمنه کړې و د یاد بریت او الزویری د حضور پاکله د پلټنو ژمنه کړې و. اونې د یوامیا شتورسته په دې اړوند ډیر څه ونه ویل شو.
اوبه زواهر دي حضور دي حق دي دا پاتې وایي چې دا اوس هم دي دا اوس حاجی پاتې
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د امریکا تر څنګ د سیمې د هیوادونو لپاره هم د امنیتي اندېښنو په سرچینه بدل شوی دی. د چهارشنبه په ورځ د شانګهای تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم په دې اړه اندېښنې مطرح شوې.
د شانګهای همکاریو سازمان د پاره دا مهال تر ټولو مهم ګواښ تروریزم او افراطیت دی چې د افغانستان د پیچلي وضعیت څخه زیږي. موږ اړیو چې په اغیزناکه بڼه د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري پیاوړي کړو ترڅو وتوانیږو چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو پر شاوخوا وضعیت وڅارو او د ممکنو ګواښونو مخنیوي وکړو.
د امنیتي چارو د چیرونکو په نظر طالبان نه دي توانېدلي چې د امریکا سره د دوحې د تړون پر ژمنو ودرېږي.
دوی مثلا په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت تعهد کړی وو چې پر هغه وفا ونه کړله. دوی نړیوالو ته د تروریستي ډلو سره د تعلقاتو د نه ساتلو تعهد ورکړی وو. متاسفانه د الظواهری موجودیت په شیرپور کې دا ادعا هم غلطه ثابته کړله. دوی اوس هم د هغو سره تعلقات لري، روابط ساتي. او دا نه تنها چې د امریکا ډرون د افغانستان پر فضا ګرځي، متاسفانه د پاکستان ډرون د امریکا تر ډرون ډیر د افغانستان هوایی حریم نقص کړی دی. او روزانه موږ تاسو وینو خبریږو چې حتی بمبار کوي په پکتیکا کې، څو ځل بمبار کوي په خوست کې، بمبار کوي په کونړ کې، بمبار کوي.
طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو پر فعالیت نیوکه کوي چې د نړیوالو د اندېښنو د زیاتېدو تر څنګ د دوی پر مشرانو د سفرونو د بندیز معافیت هم پای ته رسیدلی او په کور دننه یې د یو لړ نویو نظامي تشکیلاتو د رامنځته کولو خبرونه خپرېږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د ټل پشان مننه.
د افغانستان سیمه او نړۍ رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. په میلیونونو اوکراینیان له خپل وطن څخه تیښتې ته اړ شوي. د دغه هیواد د خوراکي موادو صادرات ډیر کم شوي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د اوکراین د اټومي بټۍ له امله نړۍ ته جدي خطر متوجه دي. پام وکړئ په دې حقله رپورټ.
پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل د شپږ میاشتو د پوره کېدو هم مهاله د چهارشنبه په ورځ اوکراین د خپل خپلواکۍ ورځ ولمانځله. په پلازمینه کیف کې نیول سوي روسي ټانکونه نندارې ته ایښودل سوي وو. د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې د اوکراین خلک به تر خپل وروستۍ ساه وجنګیږي.
زموږ د پاره د جګړې پایڅ دی. خو موږ ویل چې سوله غواړو، اوس وایو برای غواړو. موږ بل تر هغه سره مذاکره ونه کړو.
په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ چوپتیا خوره وه. پولیسو په شار کې غزمې کولې او د کرملین او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لوري کوم رسمي بیان نه دی خبر شوی. څېړونکو وایي په اوکراین کې د جګړې اغیزې په اروپا او ورهاخوا هیوادونو کې احساسيږي. په داسې حال کې چې ډېری سیمې د سش کال سختو وچکالیو هم ځپلې دي. د جګړې له پیل د مخه اوکراین په نړۍ کې د جوارو، غنمو او نورو غلو یو لستر صادرونکو هیوادونو څخه وو.
The world was already
د فبروري په لرشتمه پر اوکراین د روسي ارغل د نړۍ حالت چې له مخې خطرناک نور هم خراب کړ. لدی عمل په نړۍ کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر لوړ شول. په ځنګړي ډول په مخبوادي هیوادونو کې چې د موادو د قیمتونو لوړیدو اغیزمن کړي وو، انفلاسیون نور هم پراخ شو.
چاغلی فاولر وویل پر اوکراین ارغل په نړۍ کې د خوراکي موادو کمښت نور هم زیات کړی دی او لامل یې په لسګونو میلیونه اضافي خلک اوس وږي ویده کیږي. په دې برسره د اوکراین د ژپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، د اټومي پیشي درامست کېدو په اړه اندیشنې موجود دي. د اوکرين د بیرنیو حالاتو ادارې ممکنه پیشي ته د خبرګون د پاره تیر اونۍ د اولیه مرستو د رسولو تمرینونه وکړل. د امریکا د انرژي وزیر جنیفر ګرانهم امریکا ژغته وویل چې امریکا په اروپا کې د دغه تر ټولو ستر اټومي بټۍ د امنیت په اړه ډیر اندیشمنه ده.
موږ د غیر نظامی کېدو سره موافق یو. اټومي بټۍ ته څیرمه باید هیڅ ډول پوځي فعالیتونه ونه شي. دا ډیره خطرناک ده. موږ د روسیې فعالیتونه په کلکه غندو او ورڅخه غوښتنه کوو چې د اټومي بټۍ واک بیرته اوکراینیانو ته وسپاري.
ملګری ملتونه وایي د دوی تایید سوی راپورونه شي چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې 15,500 ملکیان وژل سوی او 12 میلیونه خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوی دي. اوکراین وایي په جګړه کې 9,000 پوځیان وژل سوی. روسیا بیا په جګړه کې د خپل وژل سوو عسکرو شمیر محرم بولی او په اړه یې معلومات نه ورکوي. د پینټاګان د تخمین پر اساس له وزارت څخه تر 8,000 روسی عسکر په تیرو شپږو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې وژل سوی او یا زخمی سوی دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د شوزو د حقونو د فعالانو لخوا د شوزو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی. دغه فعالان وایي دغه کتابتون له پرانستنې څخه هدف شوزو ته د مطالعې د زمینې برابرول او د طالبانو لخوا د لګول سو محدودیتونو په وړاندې مدني مبارزه ده. نور حال په دې رپورټ کې وایي
د افغان خزو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خزو لپاره یو کتابتون پرانست. دغه کتابتون د طالبانو له واکمنېدو او په خزو باندې د تعلیم، کار او له کوره بهر وتلو په برخو کې لګول شویو محدودیتونو ته په کتو سره خزو ته د دې فرصت ورکوي چې له کوره بهر په یو خوندي ځای کې مطالعه وکړي او سره راټول شي.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدنی زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند نشان بدیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنای هستند که باسواد شدند، خودشان را میشناسند و توانایی از این را دارند که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنند.
د طالبان ویان د دغه کتابتون په حق له د رویترز د خبری آژانس پختنی تاز وابر نکرد. په دې کتابتون کې لزر او څخه زیات داستانی، انزوریز او د سیاست، اقتصاد او ساينس په حق له لیکل شوی کتابونه د مطالعې لپاره موجود دي. دغه کتابتون د کریستال بیات بنسټ لخوا چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ بنسټ دی جوړ شوی. یو شمیر هغو ښځو چې په تیرو څو میاشتو کې د ښځو د حقونو لپاره په کابل کې مظاهره کړې وي د دغه کتابتون له جوړېدو سره مرسته کړې ده.
تر موضوعاتو کې بل زنان از طرف گروه طالبان تحویل شد صدا بلند کردیم. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی بر ما ندادن.
برای از اینکه برای طالبان بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان افغانستان و زنان باید درس بخونند و زنان باید کار کنند، مطالعه داشته باشند، چون زن با سواد باعث میشه که جامعه بهتر داشته باشه، جامعه آرامتر داشته باشه، هرچی آگاهی بالاتر برون و فکر میکنم خشونت ها کمتر میشه، جنگ کمتر خواهد بود. به او خاطر کتابخانه را ایجاد کردیم.
د طالبان حکومت د کړې ژمنې پر خلاف د حمل په میاشت کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نه کړل. نړیوالې خیریه ټولنې وایي ډېرې نجونې اوس له زده کړو محرومې پاتې دي او په زرګونو ښځو د لګول شویو محدودیتونو او په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت د اصولو پر رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د لارو چارو په پیدا کولو کار کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان وتلی سندرغاړي شفیق مرید وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس لاس نیوی ته اړتیا لري او هر افغان باید تر خپل وسه د افغانانو سره په ځانګړي ډول د افغان شذو او بې سرپرسته ماشومان سره مرسته وکړي. شفیق مرید د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. د شفیق مرید سره زموږ همکارې ګالیا رنا نورستانی مرکه کړي چې وا برخه یې تاسو ته اورو.
افغانستان کې د اقتصادي وضعیت تاسو پر اساس نو یو کې ګورئ چې بشري وضعیت په څه شکل دی، خلک خراب او بد وضعیت کې دي او کوندې یتیمان به سرپرست مېرمنې په ډېر بد حالت کې دي. په داسې شرایطو کې دا چې هنرمندان څه کولای شي او تاسو په خپل چې دا د یتیمانو لپاره دا فعالیت هم پیل کړی دی، خلک څه نورم په دې برخه کې راته معلومات راکړي چې څنګه دا فعالیت هم پیل کړ، څومره وخت کېږي، په کومو ولایاتو کې فعالیتونه لري او دا مصارف څنګه ورته پیدا کوي؟
ډېره ښه خبر ده. مونږ 15 میاشتې مخکې دا فعالیت شروع کړی و، د مارچ په میاشت کې 2023 د امریکا 15 میاشتې مخکې. نو له هغه رئیس نه تر اوسه پورې مونږ دغه یتیم خانه دغه شپېته ماشومان، البته مونږ صرف یو همدغه دارالیتام لرو په کابل کې، نور ولایتونو کې نه لرو. نو د دغه دارالیتام ټول مصارف تر اوسه پورې مونږ خپل شخصي جبنه کړی ده، لکه زه وم، زما میرمن وه، زما ښینه وه، زما خسر بره وه، زما اوخه وه، دغه څو کسان چې مونږ په فامیل کې اس مونږ دا چلولي. نو دې نه وروسته د دې په خاطر ما دا سندره جوړه زه خلکو نه مرستې طلب کوم، هغوی ته وایم چې دا د یو کس کار نه ده، یا د دوه درې څلور کس کار نه ده. دغه شپېته ماشومان چې دي، مونږ یو نیم سل نور ماشومان، هغه ماشومان چې په سخترین شرایطو کې هغه د انګریزانو خبره ټراماتایز کیدس دي، په سړکونو کې دوی مونږ راژغورلي دي او دلته هم راوستلي دي، او دغه یو نیم سل کسان نور په لیست کې دي. مونږ غواړو چې دغه تعداد له شپېتو نه سلو ته ورسوو، سلو نه یو نیم سلو ته ورسوو، یو نیم سل نه ته په 500 ته ورسوو. خو پته نه نه کېږي دې کې به مونږ دوه دوه مونږ سره مرسته کوي انشاءالله، او دا د خیر کار ده. دا به کوو.
تاسو د یو افغان په حیث، د یو سندرغاړي په حیث چې د کومو افغانانو په زړه کې ځای لري، او تاسو نړیوال او دننه په افغانستان کې خورا ښه شهرت لري، ستاسو غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ د هغه بشري بنسټونو څخه څه ده چې دوی دننه په افغانستان کې اوس هم فعالیت لري، خو په هغه اندازه چې د افغانستان ولسی توقع او تمه لري په هغه اندازه نه دی. ستاسو توقع او ستاسو غوښتنه څه ده؟
زما له ټولو نړیوالو جامعو نه دا غوښتنه ده چې اوسنی حالت چې په افغانستان کې ده راغلی، دا تر ټولو بدترین حالت ده. البته د اقتصادي لحاظ نه ښیم، غریبي اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نشته ده، د ماشومانو حق خوړل شوی ده، د ښځو حق خوړل شوی ده، او هغه کومې ښځینه استادانې چې وي، ښځینه مامورینې چې وي، هغه ټول په کور ناستې دي، او خاوندانې هم چا چې کارونه درلودل، وظیفې درلودلې، هغوی هم کارونه نه لري، او هغه کوم کسان چې ډاکټران، انجینران، هنرمندانو، هغوی هم تللي دي بهر. زه له دوی نه خواهش کوم چې تر پخوا ډېر زیات افغانستان ته پام وکړي.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول